په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډ خبری برخه لرو. د لنډ خبری برخه زنوري اسنوري د سات په مهمو خبرونو سره پیلوم. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي دي. د افغانستان د مرکزي بانک رئیس اجمل احمدي اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر ولکې لاندې لا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانه اخیستل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14 راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخ دی شامل دي. ولسمشر بایدن چې تېره شپه له سپینې ماڼۍ ملت د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول وویل، یوازې په تیرو دو ورځو کې له 12,000 زیات کسان ایستل شوي. بایدن وویل دغه کسان په امریکایي پوځي او چارټر او دغه راز د متحدانو په پوځي الوتکو کې ایستل شوي دي. بایدن وویل دغه پروسه به لا چټکه کړي او د ملي امنیت ټیم یې پر دې غور کوي چې که اړتیا وي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه چې د اګست 1 ټاکل شوې وغځوي، تر څو له د هېواد ټول امریکایان، نور بهرنیان او هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په خوندي توګه وایستل شي.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul.
اجازه راکړئ چې روخانه کلم له کابل څخه د پزربونو کسانو استل به سخت او دردناک وي. د دومره زیاتو کسانو استل چې په تلویزیونونو کې صحنه لیدل کیږي دردونکي او زلماتونکي دي. دا یو واقعیت دی. د دغه صحنو په لیدو زما زړه رپیږي.
ولسمشر بایدن ویل په زرګونو امریکایي، بریتانوي او د متحدینو ځواکونه د کابل هوایي ډګر خوندي کړی او ډیری خلک لرې نوي یا پخې لارې چې الوتکې پرې امپورته کیږي لرې ساتلې دي. بایدن زیاته کړه د امریکا پوځ د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. بایدن ویل طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې په پراخولو کې چې خلک راټول شوي همکاري کوي. بایدن دا هم وویل چې امنیتي وضعیت مبهم دی او اداره د طالبانو ضد اسلامي دولت دلې یادایش ګواخت اندېښنه لري. جاپان له افغانستان د خپل واد با او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یو پوځي الوتکه کابل ته استوي. دا خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو نن خبرلاند ته وکړه. ویل دا یو بشري عاجل اقدام دی چې په دغه سخت حالت کې خپل ادبا باسو. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستان باسي. خو له دې مخکې جاپاني چارواکو ویلو چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکونکي ایستلي او یو محدود شمیر هلته پاتې دي. د سلووینیا صدر اعظم یینس جنزا چې هیواد په اوس وخت کې د اروپایي ټولنې دوره‌ای مشري په غاړه لري وایي اروپایي ټولنه به افغان کډوالو ته اجازه ورنکړي چې پرې ورمات شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې د اروپایي ټولنې د 2015 کال د کډوالو بحران بیا تکرار نشي. هغه مهال 1,000,000 زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بې وزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته داخل شول. جنزا پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه به د افغانستان لپاره هیڅ یوه بشري یا د کډوالۍ لار یا دهلیز پرانه نزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره مرسته کړې وو مني. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه برابر شي. د افغانستان مرکزی بانک رئیس اجمل احمدي اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې لا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. احمدي چې له هېواده وتلی له امریکایي بلومبرګ شبکې سره پرون یکشنبه په یوه مرکه کې وویل کمزوري افغانۍ د انفلاسیون زیاتوالی، د وارداتو زیات لګښتونه او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان په مخ کې پرتې دي. احمدي زیاته کړه د امریکا متحدو ایالاتونو چې د افغانستان مرکزی بانک د شاوخوا 9,400,000,000 ډالر ډیر برخه کنګل کړي هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخ کړی دی. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 500,000,000 ډالر په ګډون چې نن د اګست په 14 وبخې په 3 باید حکومت ورکړي وي د طالبانو واکمنان له نړیوالو پورونو ته لاسرسي څخه به برخې کړي دي. افغانستان چې د کورونا او وچکالۍ او د بې ځایه شوو له ستونزو سره مخامخ دی، د حمدي په وینا څلورمه ستونزه هم پر ورزیاته شوې ده. افغانستان چې د نړۍ یو بې وزله هیواد دی او شاوخوا 3 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري، زښت زیات د نړیوالو په مالي مرستو متکی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې له ترانزیتي ستونزو سره سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په روانو اونۍ کې په 50% لوړه شوې ده. د دې ادارې مرستیال خان جان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد بانکي سیستم د شنډېدو او د پیسو په لیک کې د ستونزو له کبله په ترانزیتي برخه کې ستونزې پر ځای پاتې دي. ښاغلي الکوزي همداراز په روانو اونۍ کې له پاکستان سره تجارت له نورو ګاونډیانو سره پرتله کړ.
د پاکستان سره زمونږ تجارت د پخوا په نسبت باندې په دې هفته کې زیات شوی دی. تجارت داخلي زمونږ صادرات او د دوی واردات، اما شمال او د ایران د لارې نه زمونږ تجارت یو څه کمزور دی.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې یادې کړي دي او له هغو څخه یې غوښتي دي چې د دې ستونزو د حل لپاره سکتوري وزارتونه فعال کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او یونیسف په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د یو هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه کړې څو اړو افغانانو ته سمدستي درمل او نورې مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د دو اړوندو ادارو په یو بیان کې چې پرون یکشنبې خپور شو، ژمنه کړې چې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي څو د دې هیواد وګړو ته بشري مرستې ورسوي، خو دوی زیاتوي چې اوس مهال کابل ته هیڅ راز ملکي الوتنې نشته، نو ځکه دوی اړو افغانانو ته د مرستو د رسولو هیڅ لار نه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانه خستل شي. میرمن مرکل پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون باید بیا تمدید شي د اعتبار موده په 2040 کال کې پای ته رسیږي. میرمن مرکل د نارت ستریم دوه په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د لیک د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ و، ځکه واشنګټن او کیف استدلال کوي چې دا نلیک نه غواړي د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پر دا نلیک نه یوازې د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپ لاین د ترانزیت له پیسو څخه محروموي. اوکراین ته سفر بعد صدر اعظم په توګه د انګلا مرکل وروستي سفر وي، ځکه د روانې میاشتې له انتخاباتو وروسته دنده پای ته رسیږي. مرکل د دوه ورځې مخکې په موسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مول د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان OIC وایي افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. د سازمان همدارز له طالبانو غوښتي دي چې هیڅکله د اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا هم د ترورستانو په ځاله بدل شي. OIC له خپلو غړو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. د موضوع په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. OIC پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې درمنځته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان له پرونی غونډې ورسته په یو بیان کې د افغانستان لراتلونکو مشرتابه او نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او ترورستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای عمومي. طالبانو د 1999 او 2001 کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلای وو، پناه ورکړې و چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې پرځاو. د OIC سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همداراس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غکړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړدي د بیړنۍ مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نوې مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او ای سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقوقو کمشنر اسیلا وردک تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې د سازمان پروان کړکیچن حالت کې افغانستان سره ډیر مرسته کولای شي.
اول خو زما خاص درخواست به داوید اوایسینه چې ډیر خلک بیزای شوی دی افغانستان کې، دوی سره باید مرسته وشي. دوه خبره خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ځکه دوی مرسته وکړي.
میرمن وردک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدراس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یا او آی سی 55 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جدې ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد څخه لاس واخلي او د سولې لار ونیسي. خو د اشرف غنی په مشرۍ حکومت د زمري په څلروشته مورسته له هغه پرځید چې طالبانو د هیواد د لویو خارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکټینګ کړه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو سرمشیزې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو لولکې وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو د سپینې ماڼۍ وویل چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. بلخو د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. پدیره نور جزئیات پدیره پورکه.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړنۍ بحث لپاره د نړۍ د اوستر صنعتي هیوادونو سرمشري زرابللې ده. کاغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوېلې مهمه ده چې په دې انلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستان د بهرنۍ سرتیرو او هغه کسانو خوندې استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخاونيسي او د تیرو شلو کلونو د لاستراوړنو په خوندې کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانې ویان دی جین ساکي په یو بیان کې چې پرون نو وخت خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړي ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلروشتمه د طالبانو لول کې ورسته د افغانستان د وضعیت او پتیره د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتیراتلو لقبل پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپل سرتیرو او هغو افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو د ماموریت د اگست د یو دیرشمې له مهلت سره سم تر سره کړی. خو د